بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیات تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکی او ویرونکی پیغمبران را ولیګل او له هغوی سره یې په حق آسمانی کتابونه را واستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 21مه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د فروری 10مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د کډوالو او د ایران د قربتو په باب ده. له دې وروسته بیا هم د سلامتیا خبرونې نومې اونیز پروګرام دراورو، او بیا هم د ایران د اسلامي جمهوریت د 57 لسیزی او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزی په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران له ګاونډیانو او نورو نړیوالو شریکانو سره د ګډو اقتصادي لارو چارو ته کلک هوډ لري. ایران یوازې ښې نړیوالې اټومي موافقې ته د رسیدا لپاره هوډمند دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ټول شمول حکومت اړین دی. او په عراق کې د امریکایي ترهګر پوځ په لوجستیکی کاروان بیا برید وشو. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای به وړې شان د مېرستا. د ایران ملت د خپل اسلامي انقلاب پر ایډیا او کلک ولاړ دی. زمو خبریال راپور راکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن په ایران کې د ډیرا نورو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې وویل اسلامي انقلاب د ایران پر لوړو ارزښتونو، ازادي غواړو او عدالت غواړو اصولو باندې د ولس د ژور باور او د دوی د هوښیاري او زیري رهبرۍ نتیجه ده. د اسلامي ایران ولسمشر د خبرې ته په اشاره سره چې ډیرې سلطګر قدرتونه لا هغه موقعیت د ایران د لری ساتلو په هڅه کې دي چې ایران یې لري وویل. لدې سره ایران د ځایي هڅې په مټ او بډای تاریخ، تمدن او کلتور په درلودلو سره په سیمه او نړۍ او د هر یو دوست او شریک هیواد په سیاست کې او دغه راز لا ګاونډیانو او نورو نړیوالو شریکانو سره د ګډ اقتصادي کار لپاره ځانګړی مرکز دی. ډاکټر ابراهیم رئیسی د غراز روښانه کړه د 14 حکومت بهرنی سیاست په اساسي قانون کې د شتو اصول او ارزښتونو په اساس او هم د اسلامي انقلاب د موظم لارښود په لارښوونو باندې په تکیه سره پر درو لومړیتوبونو، یعنی له ګاونډیو هیوادونو، هم تړونونو او غږمله هیوادونو سره د زیاتره تعامل، سیمه ییزو او نړیوالو ارګانونو ظرفیتونو ته په پام او د اقتصادي ډیپلوماسۍ په پراختیا ولاړ دی. هغه ویل درستو ګاونډیانو سره د اړیکو د لوړتیا لپاره هغه شیندونکي ګامونه پورته شوي دي او د ترانزیټي کوریډورونو او بندرونو په پیاوړتیا سره له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او ترقۍ لاره مو برابره کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز روښانه کړه. ایران په ډیرو زیاتو ظرفیتونو او پراخو سمندري سواحلو څخه په برخمنېدا سره پتیرا بیا د ترانزیټي انرژي تجارت کرهنه صنعت او ټکنالوژي په ډګرونو کې د زیاتره تعامل په سیاست مشتملو ګټو او اړتیاو په متقابلو تامینولو لپاره لا ګاونډیو شاوخوا او دوستو هیوادونو سره د ګټورو مناسباتو د ملګرتیاو د نوي فضا له جوړولو او تل پاتې کولو سره دلچسپي لري. نن ماخام په درست ایران کې د الله اکبر انګازې پورته کیږي. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په شپه نن ماخام 9 بجې په درست ایران کې خلک خپل کورونو د خپل کورونو په کړکیو او د بامونو د پاسه په یو وخت د الله اکبر چغې پورته کوي او نړۍ ته به یو ځل بیا خپل یووالی او پرتم نندارې ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیزوالی نن د ایران د اسلامي انقلاب د 43مې کلیزې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو او مبارکۍ ویلو سره د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د اعلامیې په اجرایي کې دا او د دښمنانو د ترکیبي یرغلونو په ضد د هر اړخیزو اقداماتو په ترسره کېدا کې د حکومتي او پوځي ادارو پر یووالي او پیوستون باندې ټینګار وکړ. په دغه اعلامیې کې راغلي دي د 1500 لمریز کال د سلواغې د 22مې نېټې حماسه او د استکباري نظام د هڅو او د زبر ځواکونو د ارادې په پوټه د اسلامي انقلاب بریالیتوب د خداوند متعال په عنایاتو او د حضرت امام خمیني په رهبرۍ سره رامنځته شو. یو داسې غورځنګ چې وتوانېده د اسلام څیره ووینځي او حقیقي څیره یې له 14 پیړۍ وروسته نړۍ ته د عدالت تګې پاتې نشي او د نړۍ د ملتونو لپاره د ژوند د لارې یو مشال شي. په دغه اعلامیه کې هم دا راز راغلی دی له دې عمله د سلواغې د 22مې نېټې یوم الله دی یوازې د یو کرکجن سیاسي رژیم د پای د ورځې په توګه نه بلکې باید دا ورځ د ایران په سیاسي تاریخ کې د یوې غوره پیلامې او په مختلفو هیوادونو کې د یوې اغېزشیندونکې ښکارندې په توګه یاد شي. په دغه اعلامیه کې دغه راز راغلی دی په اقتصادي سیاسي او کلتوري ډګرونو د علم او ټکنالوژۍ انرژۍ سلامتیا اټومي پوهې مخنیونې او دفاعي اقتدار په حوزو او د ایران د اسلامي جمهوریت خپلواکي او ډیر زیات پرمختګونه لا زیات ځلیږي. د لویدیز رسندوی دیکتاتوري نن سبا په اپوټا او غلط انځور وړاندې کوي او په پراخو نفسیاتي عملیاتو سره د اسلامي جمهوریت نظام او د هغو د ډیرو زیاتو بریاو د لامنځه وړلو هڅه کوي چې ورسره د مقابلې لپاره باید د رسنۍ اصحابو په طبیعي جهاد کې عمومي افکارو ته د اسلامي انقلاب د خدماتو او پرمختګونو سم روایت او انځور وړاندې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د دوستو هیوادونو د سفیرانو او شارزافیانو په شتون سره په یو لړ دستورو کې په خپل وینا کې وویل د ایران عزتمند ملت ثابته کړې ده چې عزت او احترام تا په عزت او احترام سره ځواب ورکوي او ګواښته به په مقاومت او په متقابلې ژبې سره ځواب ورکړي. امیر عبداللهیان دغه راز وویل نن سبا په ویانا کې د امریکا او لویدیځي لورو په مقابل کې په یو ستر امتحان کې یو څو د نړیوالې ټولنې په مقابل کې خپل واقعي چلند نندارې ته وړاندې کړو. د ایران خارجه وزیر هم دغه راز وویل د خبرو اترو د ختمېدا وخت به خپل ژمنو ته د درستو لورو د ستنېدا او د بندیزونو ختمولو ته د لویدیځي لورو په بشپړ پابندې کې د دوی د ارادې ترجمانی وکړي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې وویل د نوي حکومت کړچار د هغو قوانینو اجرا او د سندونو یوې نتیجې ته رسول دي چې ځنډول شوي دي او دا موضوع په بهرني سیاست کې هم تعقیبیږي. هغه هم دا راستنګار وکړ د دوه اړخیزو مناسباتو پراختیا د ګډو او برابرو ګټو په اساس تعقیبو او سیمه ییزو نړیوالو ملګرتیاو ته ځانګړې پام کوو. په ایران کې د کرونا منحوس وایروس نور 130 کسان قرباني کړل. زمو خبريال راپور راکړ د ایران د روغتیا چارو وزارت نن دی ویلامه په خبرولو سره ویل په 13 ساعتونو کې د کورونای وایروس لامل د نورو 130 کسانو په مړینې سره تر دې د ما په ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 1,03,240 کسانو ته ورسیده. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 43مې کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب معظم لارښود ایران ملت او حکومت مبارکي وویل. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی په دغه پیغام کې راغلی دی د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود صحت او سلامتیا په دعا سره هیله ده چې د ایران او پاکستان دوه ملتونه او حکومتونه خپل ورورګلویزي او د انسان دوستۍ اړیکې د دغه انقلاب د مانوي ګټو په سیوري کې تلپاتې او لا پراخې کړي. هیله من یو چې درسته اسلامي امت د دغه شان ورورولۍ او دوستۍ له اړیکو برخمن شي. د ترکیې خارجه وزیر چاوش اوغلو بیګا په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزارت له سرپرست امیر خان موتکی سره په تماس کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په دغه هیواد کې د درستو قومیتونو او قومونو په مشارکت سره د یو ټول شمول حکومت جوړېدا ضروری بللې. د ترکیې خارجه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره ویل چاوش اوغلو او امیر خان موتکی په دغه ټلیفوني خبرو کې هم داراز د ترکیې او قطر په شراکت سره د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په باب هم د بحث او نظر تبادله کړې ده. همدارنګه له افغانستان راپرونه راسیږي چې په دغه هیواد کې ترنګلتیاوي هم غراز دوام لري او په لغمان کې بم چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په دې باب لا نګرار زموږ د خبريال را لېګلې راپور په ګډه سره اورو.
دوو تنو ته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې د ماین د چاودنې له امله مرګ ژوبلا واوخته. د لغمان د والی وین صلاح الدین زاهد وای چاودنه د امنیتی ځواکونو د لومړی پلې لیوا په ودانۍ کې هغه محل رامنځته شو چې دوو تنو غوښتل د څښاک د پاک اوبو لپاره په برما ژوره څا وکیندي چې د ده پروانه برما په دغه سیمه کې لوړاندې د ځای په ځای شوي ماین سره ولګېدا او په نتیجه کې چاودنه رامنځته شوه چې له امله یو تن ووژل شو او یو بل ټپي شو. د لغمان د والی وین ویلي چې ټپي د درملنې په موخه د مهترلام مرکزي روغتون ته لېږدول شوی دی. د لغمان د والی وین په دې پیښه کې هر ډول تروریستي عمل رد وویل چې دا له تیرو امنیتي ځواکونو راپاتې ماینو چې تر اوسه نه و معلوم شوی. څه موده وړاندې د لغمان ولایت د استخباراتو ادارې رئیس هم په یاد ولایت کې په مربوط ډول وژل شوی او 15 تنه ساتونکي ټپیان شوي وو چې وروسته د هغه مړینه د ترافیکي پیښې له امله په ډاګه شوه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروسته خبر دا چې په عراق کې د امریکایي ترهګر پوځ پر لوجستیکی کاروان بل برید هم شوه. الفرات نیوز خبری سایت راپور ورکړ. د عراق رسندوی ویلي دي د عراق په سما ولایت کې نن سهار د امریکایي ترهګر پوځ په یو بل لوجستیکی کاروان هم برید شوه او یو لړ تاوانونه یې اړولې دي. په وروستیو میاشتو کې د عراق په مختلفو سیمو کې په کراتو د امریکا د ترهګر پوځ پر لوجستیکی کاروانونو باندې بریدونه شوي دي. په عین حال کې امریکایانو مغه شان له عراق د پردیو عسکرو پر وستلو مشتمل د عراق د پارلمان د مصوبې له اجرا سرغړوي. څو ورځې مخکې هم د عراق په الدیوانیا، زیبخار او صلاح الدین ولایتونو په شمول په مختلفو ولایتونو کې د امریکایي ترهګر پوځ پر کاروانونو او لوجستیکی کاروانونو باندې بریدونه شوي دي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوسن خپل سیاسي تبصره در راوړو چې عنوان یې دی ایران د افغان کډوالو دوهم کور. په وروستیو میاشتو کې د امریکا د نیواګرۍ او د جنگ له دولسو وروسته ایران ته د افغانستان د خلکو د مهاجرت نوې څپه په بیمخنی ډول پراخه شوې ده. د افغانستان په زرګونو پناه غواړي د دغه هیواد په لویدیځ کې په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلګری د ودانې په وړاندې په غونډیدا سره هڅه کوي څو د ایران د ویزې په اخیستو سره د ایران د خلکو ترڅنګ لا ښه ژوند تجربه کړي. له افغانستانه د امریکا له غیر مسؤلانه او مشکوکي وطنې او د جنگ جګړو او نیواګرۍ له دوو لسیزې وروسته او دغه راز په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته پر رسیدا پسې ایران ته د افغان پناه غواړو نوې څپه په وروستیو میاشتو کې نوره هم زیاته شوې ده. د امریکا بندیزونه د اقتصادي بیخ بنایو لمنځه تلل او د کار کسب ځوړتیا لامل شوې ده څو د افغانستان کاري ځواک چې د ټولنې تر ټولو توان موندونکي پرګنه ده د ډوډۍ د موندلو په هیلي سره خپل کورنۍ او کور پرېږدي. مهم ټکی دلته دی چې دغه غوښتنو زیاتره برخه په داسې حال کې ایران ته د کار د موندلو لپاره د تلو هڅه کوي چې د تلو یوه میاشتنۍ ویزه اخلي، او البته تر هغې ورځې پورې چې د غیر قانوني پاتې کېدو په جرم ونیول شي په ایران کې پاتې کیږي. ډیری مهاجرانو زموږ خبریال سره په خبرو کې ویلي دي په ایران کې د کار لپاره د یوې میاشتې شتون کومه واره نه کوي، او له دغه قانوني پاتې کېدو وروسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه خپل شتون ته دوام ورکوي. د افغانستان په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول صدیق فر په افغانستان کې د ایران د ویزو په صادرونکو سیستم کې د بیا کتنې ضرورت په اشاره سره ویلي دي ویزه باید د غوښتونکي د سفر د موخو په اساس صادر شي. د ایران د اسلامي جمهوریت په داسې حال کې په افغانستان د نیواګرو د یرغلو په نتیجه کې د کابو 4 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې تیریګرو هیوادونو هیڅکله د هغو جنایتونو کډه په سر کې دا په وړاندې چې په افغانستان کې رامنځته کړي دي ځواب نه دی ورکړی. لویدیځي هیوادونو د افغانستان په وروستیو بدلونونو کې حتی په دغه هیواد کې د خپلو سفارتونو په بندولو سره هغه افغانان چې د دوی لپاره یې کار کړی وو هم په خپل حال پریښودلی دي. په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په نسکوریدا او د طالبانو د حکومت په ضد د امریکا او لویدیځ د سختو سیاستونو په غور کولو سره د افغانانو لپاره سخت شرایط رامنځته کړي دي. په دغه شان شرایطو کې ډېری افغانان له موجوده نامناسبو حالاتو څخه د ژغورنې لپاره د خپل وطن د پریښودو فیصله کوي او ایران ته پناه راوړي. د ژوند د دوام لپاره د دوی تر ټولو ښه ټاکنه ده. د امریکا د نیویارک ټایمز خبرونې د راپور په اساس په تیرو 3 میاشتو کې چې طالبان د قدرت په ګدې ناستي څه د پاسه 1 میلیون افغانانو له جنوب لویدیځي پولو څخه ایران ته مهاجرت کړی دی. د یوې اندازې په اساس هره ورځ څه د پاسه 5000 افغانان ایران ته واردېږي. په دغه شان شرایطو کې افغان پناه غواړي ایران ته د تګ له ویرې او لوږې څخه د خپل ژوند د ژغورلو لپاره تر ټولو اسانه او یوازنۍ ټاکنه ګڼي. د کډوالو د چارو یو څیړاند ډیوډ منسفیلډ چې د افغانستان د خلکو د مهاجرت موضوعي تعقیب کړی ده هم وایي ایران او پاکستان ته د مهاجرت اندازه په تیر کال کې له ورته وخت سره په پرتله کې 4 برابره زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش هم په هم دا وروستیو کې د افغانستان د خلکو ژوند کنګل دوزخ بللی دی. په افغانستان کې په وروستیو بدلونونو پسې رامنځته شوي اقتصادي مشکلات، بیروزګاري، له هیواده بهر ته د افغانانو د مهاجرت تر ټولو غوره دلیلونه دي چې البته د ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره لپاره یې هم ډېر مشکلات له ځان سره درلودلی دي. 13 میاشت د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر هم ویلي وو چې په وروستیو بدلونونو پسې په قانوني او غیر قانوني لارو څخه د پاسه 8 لک افغان کډوال ایران ته وارد شوي دي. ایران ته د مهاجرو د دومره زیاتې اندازې د واردېدو په وړاندې تر دې دمه د تازه وارد شویو کډوالو او همدارس په مخکینیو کلونو کې په ایران کې د ډیره څخه د پاسه 4 میلیون افغان کډوالو پر حالاتو د غور او ورسره د مرستو لپاره نورو هیوادونو نړیوالو ارګانونو لخوا هیڅ د پام وړ مرستې نه دي شوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو محترم اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 22 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 10 بجې خبریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوی له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خپریږي. نو وخت مه یروي. در روختیا مجله ډیر زمون اوریدونکو د روختیا د مجله محترم دوستانو زموږ سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې به د بدن او صحت لپاره د اوبو د اهمیت په اکله لتاسو سره ژغیږو، او په دوهمه برخه کې به که وخت وو په بدن د خوب د تاثیراتو په اکله هم ځینې خبرې وکړو. نو هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ او استفاده هم ځینې وکړئ. او یادونه هم ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې، ژوند تر هر څه ډېر اوبو ته اړتیا لري. د ځمکې د کورې له څلورو برخو درې برخې اوبه دي. د انسان د بدن جوړښت له 5.55% پورې اوبه جوړوي. د انسان د وینې وزن 80% اوبه دي. هډوکې 40%، عضلات 80%، دماغ یې 50% جوړوي. انسان دنیا ته له راتګ مخکې د اوبو په مینځ کې ژوند کړی. لاپورتنیوټکو څرګندیږي چې یو ګیلاس اوبه د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري. نو ځکه خو باید پوه شو چې اوبه زموږ ورځنی ژوند سره څومره تړاو لري، څنګه او څه وخت یې وڅښو. راځئ په ګډه سره واورو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به دا وایو چې کله اوبه وچشو. بدن لپاره د اوبه اهمیت ته په پام سره هڅه وکړو چې د اوبو چخل خپل دائمي عادت وګرځوو. له خوبه د پاسېدو پر مهال یو ګیلاس اوبه هضم او معدې په روغ ساتلو کې مرسته کوي. هڅه وکړئ چې د دائم لپاره اوبه له ځان سره ولرئ. هر وخت ممکن ته ورته اړتیا پیدا کړئ، ځکه اوبه د وینې د چلند تصفیه کولو په برخه کې مهم رول لري. له هرو خوړو 1 ساعت وروسته او 1 ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه وچشئ. د خوړو د خوړلو پر مهال ډېرې اوبه مه چشئ چې د هاضمې په پروسه بد اغیزه کوي. کله چې د ګرمۍ احساس وکړئ نو یو ګیلاس اوبه وچشئ. اوبه د پوستکي، ویښتانو او بندونو خالیګاوي تازه کوي او د بدن د نورو نیمګړتیاو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنې دي. نو ځکه خو له هر 1 ساعت وروسته یو ګیلاس اوبه وچشئ. هڅه وکړئ چې په خپل ځانګړي ګیلاس یا لوښي کې په اوبو چښلو ځان عادت کړئ.
Thank you. خوږو دوستانو، سپورټسمن یا ورزش کوونکی باید د اوبو په څښلو کې له مبالغې کار وانخلي، ځکه د ورزش یا سپورټس پر مهال ډېرې اوبه څښل د وینې چلن ټکنی کوي چې د سر د درد پیدا کېدو لامل کیږي او حتی ځینې وختونه د بې هوشۍ لامل هم کیږي. ناروغ وګړي باید اوبو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په تېره بیا د درملو د خوراک پر مهال د مور شیدې 90% اوبه دي، نو ځکه خو شیدې ورکوونکي میاندې باید ډېرې اوبه وڅښي. او دا به وګورو چې د انسان بدن اوبو ته څومره اړتیا لري. د اوبو د مقدار کچه له یوه انسان څخه بل سره توپیر لري، ځکه صحت د بدن حجم، جنس، د کار ډول سره ورته نه دي. خو یو شی چې تر ټولو مهم دی، ځان سره د اوبو ساتل دي چې هر وخت ورته اړتیا پیدا کیږي. له څو لارو د انسان له بدنه اوبه وځي، خوله، میتیازې کول، هوا او داسې نور. نو ځکه خو انسان اړ دی چې د بدن د صحیح توازن یا انډول په مخه دائم اوبه له ځان سره ولري.
په ټوله کې یو عادي شخص باید په ورځ کې له 1.5 لیټره تر 2 لیټره پاکې او صحي اوبه وچشي. تیخور ماشوم ته چې له 6 میاشتو پورته وي اوبه ورکولی شي. د عمر په زیاتېدو سره د انسان پوستکی خشکي پیدا کوي، نو ځکه خو مشران خلک باید له کشرانو ډېرې اوبه وچشي. ماشومان او سپین ږیري ډېر کراته په خپله د اوبو چشلو ته نه متوجه کیږي، نو ځکه خو باید وخت په وخت ورته د اوبو وړاندیز وکړو او ماشوم باید له وړکتوبه د ډیرو اوبو په چشلو عادت وکړي. په ورځني کار کې او یا لمر ته د ګرځېدو پر مهال اوبو ته اړتیا لا پیدا کیږي، نو ځکه خو هڅه وکړئ چې د بدن اوبه دې بشپړې وساتئ.
خوږو دوستانو، اوس پوهیږو چې کله ډېرې اوبه وڅښو او کله کمې اوبه. نو داسې ویل کیږي چې د حرارت یا تودوخې د لوړوالي په بڼه کې باید اوبه زیاتې وڅښو. د اوبو د اسهال او ګرځون یا کې پر مهال هم باید اوبه زیاتې وڅښو. د تنفسي ناروغیو په بڼه کې هم باید اوبه زیاتې وڅښو، ځکه اوبه د بلغمو د مخنیوي تر ټولو ښه درمل دی. او همداسي ځینو نورو ناروغیو پر مهال باید اوبه زیاتې وڅښو. نو اوس باید پوهیږو چې کله اوبه لږې وڅښو. نو ویل کیږي چې د هغه مرضونو درلودل چې د اوبو څښل ورباندې بده اغیزه کوي، البته د ډاکټر د مشورې پر اساس. نو د اوبو څښاک څرنګه وساتو؟ اوبه باید د شیشې، سټیل او یا هم د کولال په لاس جوړ شوي لوښي کې وساتل شي، لکه څنګه چې د روغتیا نړیوالې ادارې هم سپارښتنه کړې ده. د پلاستیکي لوښو د 2م ځل استعمال څخه ډډه وکړو، ځکه دغه لوښي د 1 ځل کارولو لپاره جوړ شوي او بیا بیا کارول یې ضرر لري. په یخچال یا فریزر کې د اوبو ساتل تر ټولو ښه لاره ده، ځکه چې یخچال بکټیریاو ته اجازت نه ورکوي چې پر اوبو اغیزې وکړي. هڅه وکړو چې پر یو بوتل اوبه ونه څښئ، ځکه چې د بوتل د سر د خلاصېدو سره ځینې بکټیریاوې ستاسې بدن ته داخلیږي. په تیره بیا هغه مهال چې اوبه په یخچال کې نه وي ساتل شوي. د اوبو د صحت په اړه د شکمن کېدو په بڼه کې اوبه جوش کړئ او بیا یې وڅښئ. د طبیعي آفاتو د رامنځته کېدو او یا د جبیزو سیمو له اوبو څخه د استفادې په بڼه کې د اوبو خوټول او د کلورین استعمال ډیر ضروری دي.
عزیزانو د خبرونې په دې برخه کې د خوب او له خلق تنګۍ سره اړیکو په اکله یوې څیړنې ته ستاسو پام راغواړو. په یوې تازه علمي څیړنې کې چې د خوب په نامه مجلې خپره کړې ده، راغلي چې کافي استراحت د ډیپریشن یا ذهني فشار او دباو او ځان وژنې له خطره ځوانان ساتي. د امریکا د کولمبیا پوهنتون روغتیایي مرکز په دې اړه پر 15,000 ځوانانو تجربه کړې او دې نتیجې ته رسیدلې چې په سلو کې چې 24 هغه ځوانان چې د شپې له 12 بجو وروسته ویده کیږي د ډیپریشن ښکار کیږي. د دې مطالعې له مخې په سلو کې 1 او 2 هغه کسان چې د شپې لخوا 15 ساعته خوب کوي په ډیپریشن اخته کیږي، او په سلو کې 48 نور بیا د ځان وژنې هڅه کوي. روغتیایی کارپوهان وایي بالغ کسان باید د شپې لخوا 9 ساعته خوب وکړي، خو په بیلابیلو انسانانو کې توپیر لري چې اکثر خلک په شپه او ورځ کې له 10 ساعتونو کم خوب بسنه نه کوي، خو داسې کسان هم شته چې 4 ساعته خوب د ځان لپاره کافي ګڼي او په همدومره لږ خوب کولو هم هڅاند او د پام وړ انرژي څخه برخمنیږي. په دې وروستیو کې برطانوي څیړاندو هم همدا نظر تایید کړی چې د خوب کولو موده په انسانانو کې توپیر لري. د دې هېواد پخوانۍ لومړۍ وزیره میرمن مارګریټ تاچر هم له هغو کسانو وه چې په شپه او ورځ کې له 4 ساعتونو زیات خوب نه کاوه، چې دې کار د نوموړي په روغتیا کومه ناوړه اغیزه هم نه وه کړې. څیړاندو د همدې موخې د ثابتولو لپاره یو شمېر کسان د 48 ساعتونو لپاره په یوه ازمایښ ځای کې ویښ وساتل، پر نوموړو کسانو ازموینو او غبرګونونو وښودله چې هغه کسان چې د خوب کولو د ګروهن حس پکې پیاوړی دی تر نورو زیات ګنګز او نواد ناتوانه وو. دغو څیړنو ښودلې ده هغه کسان چې لږ خوب کوي د شپې له 4 تر سهار تر 8 بجو پورې ته ډیره خپله زیرتیا او فکري تمرکز له لاسه ورکوي. له همدې امله په همدې وخت کې، یعنی د شپې له 4 د سهار تر 8 بجو پورې، باید د خطرناکو شیانو او موټر چلونې کې پکې ډیر پام وشي، ځکه شمیرنو ښودلې ده چې د نړۍ په اکثرو لویو ښارونو کې ډیرې ټرافیکي پیښې په همدې وخت کې رامنځته کیږي.
خوږو دوستانو، په خوب کې د ساه بندیدل چې په عامه اصطلاح خفسکه ورته وایي هم له هغو ستونزو څخه دی چې یو شمیر خلک ورسره مخامخ دي. که دا ستونزه ډیره پرمخ تللې نه وي، نو له ساده لارو دغه مشکل لرې کیدای شي، لکه د وزن په کمولو سره او په یوه اړخ په ویده کېدو سره. څیړنو ښودلې ده چې په نړۍ کې 2% ښځې او 4% نارینه د خوب په وخت کې د تنفس یا سا اخیستو له غوڅېدو یا خفس کې سره مخامخ دي، او هغه کسان چې د شپې له مخې په دندو بوخت وي یا د شپې کار کوي باید د ورځې 2-3 ساعته ویده شي، چې تا دا کار به له دوی سره د شپې د کار په وخت کې د هغوی له ځیرتیا سره مرسته وکړي. همداراز د شپې د بې خوبۍ د مخنیوي لپاره له خوبه مخکې د آرامۍ احساس په ځان کې پیدا کول او د چایو او ګاز لرونکو مشروباتو له څښلو ډډه کول ډیر اغیزمن دي. په خوب کې خرهار کول یا خراټې اخیستل هم په ځینو کسانو کې ایرسي او په ځینو کې د پوزې او وینو د غوړوالي له امله وي، خو په دې بڼه کې د وزن کمول او له خوب را وړونکو ګولیو ډډه کول ضروري دي. باید ووایو چې د اسلام په سپیڅلي دین کې انسانانو ته سپارښتنه شوې ده چې په هر کار کې له افراط او تفریطه ډډه وکړي. دې اصل ته پام سره خوب کول هم که له حده زیات شي نو ناوړه تاوانونه په ځان پسې لري، او که کم خوب هم وکړل شي بیا هم د انسان د روحي کمزورتیا او فکری تمرکز د ګډوډۍ دا سبب کیږي چې علمی څیړنو هم دا نظریه تایید کړې ده. Thank you.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
سباون
لسیزا
گران و قدر منو آوریدون کو زمور سلامونا او نیک پرزوینی ومنی عزیزانو ده خبرون پدیر شیبو که زا فاطمی او زما محترم هم کار
حمید سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیبی چی ده سباون ده لسیز دلری پا دوام که تاسو ته ده نوی اسلامی تمدن په بیا رغونه کې د اسلامی انقلاب د ظرفیتونو په اړه یو خبرونه وړاندې کړي. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې پاتې شئ.
پاکستانو د ایران د اسلامي انقلاب په خپل پرتمینې بریا سره داسې یو حکومت په جوړولو بریالی شوی چې په خپل بڼه کې بېساره دی. د اسلامي انقلاب اروخاد لارښود حضرت امام خمینی په خپلو ژورو او پراخو مفکورو کې د یوه اسلامي نظام تر جوړولو پراخوا نور داسې سترې موخې په نظر کې درلودې، داسې موخې چې د هغه غوره جانشین آیت الله العظما سید علی خامنه ای لخوا هم تعقیبیږي. یو له دغو سترو موخو څخه د نوې اسلامي تمدن جوړېدا ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په دې اړه فرمایي، د اسلامي امت او د مسلمانو ټولنو لپاره زموږ د انقلاب یو مهم پیغام د اسلامي هویت بیا راژوندي کول، اسلام ته راستنېدا، د مسلمانانو اختیا او اسلامي غورځنګ ته راستنېدا ده. دغه مسلمان ولسونو ته زموږ د انقلاب ستر پیغام دا دی چې د دې لارې او د دې نظریې او مفکورې ستر لارښود او ښوونکی حضرت امام خمینی و.
د تاریخ په اوږدو کې د تمدن د مؤلفو په اکله ګڼ شمېر مفکرینو نظرونه وړاندې کړي دي. فرانسوي فرهنګ پیژنده په دې باور دی چې تمدن د مذهبي، اخلاقي، پوهنیز، تخنیکی، هنری او مذهبي ښکارندو په څیر د ټولنیزو ښکارندو یوه ټولګه ده چې په یوه ستره ټولنه کې وده او پرمختګ کوي. تمدن په لغت کې د ښاري ژوند په معنا ده او د مدینې او د مدنیت له ریښې څخه نیول شوي او اکثره د ښاري اخلاق او سلوکو لپاره کارول کیږي او د وحشي توب، بې نظمۍ او بې قانونۍ په وړاندې معنا مومي. په بل وینا، تمدن داسې یو ټولنیز مفهوم دی چې د بشر په ژوندانه کې د ودې او پرمختګ یو پړاو ته د رسېدو په معنا ده او دغه مفهوم د هنر، انعناتو او رواجونو او دودونو په څیر د مختلفو پوهنیزو چارو او ټولنیزو بنیادونو د ټولګې په معنا ده چې د وخت په تېرېدو سره وده کوي او د تمدن مفهوم ته بڼه ورکوي.
Thank you. خوږو دوستانو، هغه نوی یا ماډرن اسلامي تمدن چې حضرت امام خمینی او حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ورته اشاره کړي او د ایران د اسلامي انقلاب استرې مخې بللې دي، څه دي؟ نوی یا ماډرن اسلامي تمدن په ژوند کې د داسې یو فضا د رامنځته کولو په لټه کې دی څو داسې انسانان پکې وروزل شي چې د مادي او معنوي له پلوه وده کولی شي او د هغه کمال اوج ته ورسیږي چې متعال خدای ورته انسانان پیدا کړي دي، غوره او عزتمند ژوند ولري او د طبیعت په نړۍ کې د ارادې، نوښت، رغونې او قدرت څخه برخمن وي. داسې یو تمدن د قرآن شریف او د اسلام د مبارک دین د لارښوونو په اساس پلان شوی دی چې په ټولو ځایونو او زمانو کې د بشریت ټول معنوي او مادي اړخونو پکې شامل دي. دغه تمدن چې په دینی اخلاق باندې تکیه کوي، خوځنده، فعاله او له تعامل څخه برخمن دی.
د حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه او د اسلامي انقلاب د رهبر په نظر کې اسلامي تمدن یوې بهرني او تاریخي حقیقت ته اشاره کوي چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې رامنځته شو او وروسته یې وده وکړه. د اسلام د رڼا په خپرېدو او په پیغمبرۍ باندې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره دغه پرمختللې مکتب د تمدن څخه یوه نوې څېره له ځانګړي ځانګړنو سره نندارې ته وړاندې کړ. دغه نوی تمدن د جزیرۃ العرب په ټاټوبې کې جړې وکړې. داسې یوه ټاټوبۍ چې په هغه وخت کې د تمدن تر ټولو له کمو مظاهرو څخه برخمن و او په تیارو کې ډوب و. د بل خوا څخه بیا د لرغوني ایران، روم او یونان په څیر تمدنونه هم د ځوړتیا په حال کې و. مسلمانان په دې وخت کې د اسلام د مبارک دین له لارښوونو څخه په اخیستنې سره اسلامي تمدن رامنځته کړ چې په نظریو، باورونو، علومو، هنرونو، صنعت او سیاسي اړیکو، ټولنیزو او اقتصادي، کلتوري او امنیتي چارو کې ستر بدلونونه راوستل. د اسلامي تمدن بنسټ او اساس قرآن کریم او د نبی اکرم سنت و چې د مسلمانو مفکرینو په هلو ځلو او د مخکنیو تمدنونو د ځینو برخو په بیا رغولو سره بڼه واخیسته او نړۍ ته یې د تمدن نوې معنا وړاندې کړه. آزاده فرهنګي فضا رامنځته کول، اخلاقي نظم پراخول، د معنویت واکمني، د مفکورو اصالت موندنه، د ژوند او د هوساینې د کچې لوړاوی، د زغم زیاتېدل، قوم پالنې او توکم پالنې پرهیز، په ځانځاني باندې د همپالنې د روحیې برلاسي، پوهنیزو او ادبي وده، په هم مهاله توګه د کار او د ایمان پیاوړی کېده، د کمزورو او د بېوزلو درناوی، د اسلامي تمدن له ځلاند مؤلفو او د اسلام د ظهور په لومړیو څو پیړیو کې د هغه د غوړېدو لاملونه وه.
خوږو دوستانو، د اسلامي تمدن یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې دغه تمدن هیڅکله ځان په یو قوم، توکم او یا هیواد پورې محدود نه کړ. په دې خاطر د هغه په غوړېدو کې له عربانو رانیولې تر ایرانیو، ترکیوالو، هندیانو، چینیانو، مغولیانو او افریقایانو پورې ټولو قومیتونو او توکمو پکې ونډه درلوده او ورڅخه یې ګټه پورته کوله. لا بلې خوا یې دغه تمدن د علم او پوهې ته زیات اهمیت ورکاوه. په ټولنه کې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار د اهل بیت علیهم السلام حدیثونو او روایتونو دود وو چې خلک یې زده کړې ته هڅول او دغه کار یې ارزښتناک بله. دا قرآن شریف په زیاتو آیتونو کې هم انسانانو ته د علم د زده کړې سپارښتنه شوې ده. دا تاریخ د علم پلار جارج سارټن وایي، علم او پوهې ته د دومره زیات اهمیت نتیجه دا وه چې مسلمانان د شپږو پرله پسې پیړیو لپاره په پوهنیز ډګر کې د نړۍ رهبري وکړي. د هجرې د دوهمې پیړۍ له نیمایي رانیولې بیا تر پنځمې پیړۍ پورې، یعنی تر 350 کاله، مسلمانان د علم یوازینی مشران پاتې شوي دي. له دې وروسته هم مسلمانان د 250 کلونو لپاره د بیا د عیسویانو تر څنګ په پوهنیزو ډګرونو کې مخکښ پاتې وو.
د مسلمانانو په منځ کې د نیک اخلاق وده د اسلامي تمدن د ځانګړنو یوه مهمه ځانګړنه وه چې پایله یې له دیني وړونو سره حوصله مندي، زغم او تعامل وو. د تمدن د چارو ماهرین اخلاقیات د اسلامي بنسټ ایښودنو له اصولو څخه یو مهم اصل بولي. د اسلامي تمدن د رامنځته کولو لپاره د اسلامي انقلاب یو هدف داسې یوه فضا برابرونه ده چې په هغه کې مسلمانان د اسلامي مینې او ورورګلوۍ له مخې اختلافات کم او وحدت زیات کړي، د یووالی په مسلې او د مسلمانانو ترمنځ په ګډو ټکو د پاملرنې لپاره د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د سپارښتنې هم په دې لړ کې ترسره شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي مذاهب د نږدېوالي د سازمان په څیر د زمینې په برابرولو او هر کال د اسلامي وحدت د کانفرانس په جوړولو سره هڅه کوي چې د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ او د مینې روحیه زیاته کړي او د نوي اسلامي تمدن د ژوند کېدو لپاره حالات برابر کړي.
خوږو دوستانو، د نوي اسلامي تمدن د ژوند کول مخکې وختونو ته د ستنېدو په معنا نه دی، بلکې د اصلي تمدن د رسیدو په لړ کې د مخکېني تمدن د سرمایو د کارولو په معنا دی. د ایران اسلامي انقلاب خپل ظرفیتونو سره کولای شي د نوي اسلامي تمدن په جوړېدو کې اساسي رول ولوبوي. یو ایرانی مفکر سید حسین نصر د تلپاتې معرفت په نومې کتاب کې لیکي، د نوي اسلامي تمدن او د ایران د اسلامي انقلاب ترمنځ د اړیکو په ارزونه کې باید وویل شي چې اسلامي انقلاب د اسلامي تمدن غوښتنې، تمدن موندنې او تمدن جوړونې د خوځښت ټکی دی. په دې خاطر دی چې اسلامي انقلاب هڅه کوي له تیرو تجربو، بریاوو او ناکامیو څخه په زده کولو سره په دې لاره کې د پلان له مخې مخته ولاړ شي. نوی اسلامي تمدن چې اسلامي انقلاب یې هیله لري، موږ ته وایي مذهب له پرمختګ او ودې سره په ټکر کې نه دی، بلکې هغه عدالت غوښتنه او مساوات چې په اسلامي احکامو کې جریان لري کولی شي د ټولو خلکو په ګټه د اقتصادي او سیاسي پرمختګونو زمینه برابره کړي. په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ طبقاتي واټن او طاغوتیانو واکولۍ ته د پای ټکی کیږدوي او داسې تمدن رامنځته کوي چې په هغه کې عدالت تر ټولو مهم اصل وي. په حقیقت کې د اسلامي تمدن راژوندي کېدا د نوو لارو چارو د موندلو لپاره یو ډول هلې ځلې دي چې په هغه کې د لویدیځوالو ورانوونکی فرهنګ یا کلتور هیڅ ځای نه لري، او په ماډرنه نړۍ کې د اسلام ګران ارزښتونه د بشریت د ژوند لارښوون کې ګڼي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اسلامي انقلاب په خپل پنځونې او صنعتي، پوځي، روغتیایي، اټومي او نورو ډګرونو کې په پرمختګونو او ځان بسیاینې سره وښودله چې یو اسلامي حکومت د بندیزونو تر ټولو په سختو حالاتو کې کولی شي له یوې وړې نیالګۍ څخه په یوه ستره او لویه ونه بدل شي. اسلامی ولسونه هم د اسلامی جمهوریت له مقاومت او پرمختګ څخه په بیلګه اخیستنی سره کولی شي د همپالنې او وحدت او د ځان بسیاینې په لور په حرکت سره پرمختګ وکړي، په داسې صورت کې چې معنویت، علم او اخلاق د مسلمانانو ترمنځ راژوندي شي نو نوی اسلامی تمدن به هم راژوندی کیری. په دې زمینه کې د اسلامي نړۍ مفکرین هم مهم رول لوبوي. هغوی وظیفه لري او دند لري چې په اطلاع رسونې او بصیرت بخښنې سره د نوي اسلامي تمدن ارمانونه او موخې مسلمانانو ته بیان او د دغه ژغورونکي تمدن په جوړونې کې له خپل مهم رول څخه غافل پاتې نشي.
خو دوستانو د سبون لسیزې په مناسبت لړۍ د نن ورځې مطلب هم وخت پای ته ورسېده. تر بل وخت پورې په نیامن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نوردین کو د سبون لسیزې د شپو ورځو همدارز د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د درې څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په مبارکۍ ویلو سره یو ځل بیا هیله ده چې زموږ دغه مطلبونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نور نو وخت نه لرو، تر سهرنۍ پښتو خپرونې پورې مو په نیاومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری.